آمریکا غږ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو رادیو آشنا
صدای آمریکا السلام علیکم درنو اوریدونکو زه نظرانا یوسف زی ستاسو خدمت کې حاضر یم نن د 2015 کال د اکتوبر د 19 نیټه ده د دې وخت د مهمو خبرونو سره کې درته عاشق الله رحم زوی اوري
د قندار امنیتي چارواکي وای د وسلوالو یو حمله په شاتم بوله د سلطنه د دولت وسوال مخالفین وجلی او 50 نورې ټپین کړی دي په سعودي عربستان کې د حج د مراسم پر وخت د ټیل ماټیل په پیښه کې د وژل شو کسانو شمیر 4350 کسانو ته ورسیده او په سوری کې د ایران د سپاهي پاسداران یو جنرال وژل شوی
سکال د نوبل د سولې نړیواله جایزه د تونس د سلورو ملي ګوندونو سیاسي ائتلاف ته ورکړل شوې او افغان ښوونکي وایي په ښوونځیو کې د ګزړن په وړاندې د زده کوونکو د پاره په رضاکارانه توګه عامه پوهاوی پیل کړي او خپل مبارزه به توند وساتي په دې حق لا رپورټونه د خبرونو نه روستوري
السلام علیکم درنو زموږ د هم بشپړ خبرونه د قندهار امنیتي چارواکي د ډیورن کرخه ته نږدې یې تیر مخام د وسلوالو د یوې لوی حمله مخه نیولې ده او د نړیوالو ځواکونو د هوایي ملاتړ په وسیله یې ګڼ وسلوال بریدکوونکي وژلي دي چارواکي زیاتوي چې په دې پیښ کې سل وسلوال وژل شوي او 50 نور ټپیان دي د قندهار امنیه قمندان جنرال عبدالرزاق امریکا غږ ته وویل چې تیر مخام سلګونو وسلوالو د ډیورن کرخه له پاکستاني لوري څخه د قندهار ولایت پر شوراوک ولسوالۍ د بریټ هڅه کوله چې د استخباراتي معلوماتو لمخې دوی وربندې بریټ لمخه ک جنرال رازق زیاته کړه چې د تیر شپې په دې عملیاتو کې د ناټو د قاتم مموریت د هوایي ځواک ملاتړ هم لدوی سره وو او تیر شپه د ډورن کرخي افغان لوري ته ل راوختلو سره سم پر وسلوالو بریټ وکړه
د لوګر ځای چارواکي وایي د برکی برق په ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړې کې درې ملکیان وژل شوي او د یو ماشوم په ګډون سلور نور زخمیان دي د لوګر د والی ویان سلیم صالح امریکا غږ ته ویل نن سهار امنیتي ځواکونو په غزمه بوختو چې د یو جماعت لسنګه چیرې خیرات مراسم پکې روانو وسلوالو کسانو پر برید وکړ او رسته جګړه ونخته هغه زیاته کړه چې د روس د امنیتي ځواکونو وسوال طالبانو د مرګ جوړې پاړه رپورت نه لري خو یې ویل چې ملکی ټپیان د درملنې لپاره کابل ته انتقال شوې دي د یو بل خبر له مخې د لوګر د والی د دفتر په یو خبر شوی بیان کې راغلی چې د ولایت په خروار ولسوالۍ کې د ناټو د قاطع ماموریت ځواکونه په هوایی برید کې لګ تر لګه 15 سلويخ وسوال وجل شوې دي خبر پاڼه لیکي برید داسې مهال شوی چې سلګونه وسوالو د خروار په ولسوالۍ د هجوم ورولو چمتواله نیو
په سعودي عربستان کې د حج د مراسمو پر وخت د ټیل ماټیل د پیښې په اړه تازه رپورت چنن خپور شوی وای چې په دې پیښې کې لګ تر لګه 4350 تنه وژل شوي او 904 د شنور جوړل دي سره لدی چې د سعودي عربستان چارواکو ویلي دي چې په دې پیښې کې یوازې 109 تنه وژل شوي خو د ای پی خبری ایجنسی وای چې دوی د وژل شوو کسانو په اړه معلومات د هغو هیوادونو نه اخیستي چې حاجیان د مینا شریف د ټیل ماټیل په پیښې کې وژل شوي او یا ژوبل شوي دي دا په سعودي عربستان کې د حج د مراسمو پر وخت تر ټولو خونړۍ پیښه ده چې هلته کیږي چارواکي وایي د پیښې په اړه تحقیقات روان دي چې معلومه کړي دا پیښه څنګه رامنځته شوه
سره لدې چې روسیا او نور ګڼ شمیر هوادونه په سوریه کې د اسلامي دولت یادایش په ډلې هوایي بمباري کوي خو د غټلې پرون د حل په خار کې د نور وسوالو ډلو نه ګڼ شمیر کلی او سیمې نیولې دي نور تفصیل د شافیه سردار نوري
په سوریه کې جګړو په داسې حال کې زور اخیستی چې ایران ویلې دي د سپاهي پاسداران یو جګپړی قومندان جنرال حسین حمیدیان هم د سوریه د حلب د شار په څنډو کې وژل شوی دی
دهان دوران دفاع مقدس و مستشاران ارشد سپاه پاسداران
خدا نه د معلومات چې آیا هغه د اسلامي دولت د جنگیالوی لخوا وژل شوی کومي بلی وسلوالی ډلې وژلې دي د بلی خوا د امریکا د دفاع وزیر آشتن کارتر وایي چې جمهور رئیس بارک اوباما به ډیر ژر د سوریې د یاغیانو سره د ملاتړ په برخه کې د واشنگتن په پالیسۍ کې غټ بدلون راولي کارتر په لندن کې خبریالانو ته وویل چې د یاغیانو د ملاتړ لپاره ښاغلی اوباما نوي وړاندیزونه او لارښوونې برابرې کړي دي چې ډېر ژر به یې اعلان کړي. د دفاع وزیر آشتن کارتر همدارنګه وایي د روسیې د هغو شپږویشتو کروز توغندیو څخه چې د کسپین د بحیرې څخه یې په سوریې ورکړي دي څلور یې د ایران په خاوره کې لګېدلي دي. کارتر د امریکا لومړنی چارواکی دی چې د روسیې د کروز توغندیو په اړه تبصره کوي او وایي د دې څخه معلومیږي چې دا توغندی دقیق هدف نسي ویشتلی. شافیا سردار، امریکا ژغ، آشنا رادیو.
د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غاک آشنا رادیو نوریه. امریکایي چارواکو تر اوسه د سوریې د یاغیانو سره د مرستې په پروګرام کې د پراخه بدلونونو په اړه جزئیات نه دي ورکړي، خو داسې ګمان کیږي چې د یاغیانو د ملاتړ لپاره د 500 میلیونه امریکایي ډالرو د مرستو پروګرام ناکامه دی. په دې پروګرام کې شاوخوا اتیا عسکر روزل شوي چې اکثر یې تښتیدلي، نیول شوي او یا د اسلامي دولت د غړو لخوا وژل شوي دي. د امریکا د دفاع وزیر آشتن کارټر په لندن کې خبریالانو ته وویل چې امریکا به ښایي تر دې وروسته روزل شوي جنګیالي د دې پر ځای چې هغوی د جګړې لپاره یوازې سوریې ته واستوي د کوردي جنګیالیو سره به یې ګډ کړي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15. د لیبیا د پاره د ملګرو ملتونو خاص استازي برناردینو لیوین وړاندیز کړی چې د هیواد کړکېچ د حل د پاره په کار د چې د ملي یووالي حکومت جوړ شي. هغه د سومیا شورا په دی خو د لیبیا د دواړو حکومتونو سره په خبرو اخته دی او زیاتوي چې د وړاندیز منل د لیبیا د ولس او پارلمان د غړو کار دی. په لیبیا کې د 2011 کال را په دې خوا چې د مؤمر قذافي حکومت رنګ شو، دوه حکومتونه واکمن دي. یو حکومت چې اسلامي ډلې ملاتړ کوي په پایتخت ترابلس کې ډېره دي، او بلی بیا چې په نړیواله سطح هم پیژندل شوی د لیبیا په ختیځ کې خپل پایتخت او کابینه لري. د ملګرو ملتونو خاص استازي وایي چې د ملي یووالي د حکومت په جوړېدو د دواړو ډلو د استازو لخوا پریکړه شوې ده او د کاندیدانو نومونه هم مشخص شوي دي او اوس یوازې د پارلمان منظوري پاتې ده چې وروستۍ پریکړه به هم دغه وي.
د مهاجرت نړیواله اداره IOM وایي چې اوس هر ورځ په اوسط ډول 1000 مهاجر د یونان ټاپوګانو ته په کښتۍ کې راځي. دا اداره وایي چې د سپتمبر په میاشت کې د هوا د خرابوالي له وجې په اوسط ډول 4500 مهاجر دغه هیواد راتلل، خو اوس یې یو ځل بیا زور اخیستی. بل پلو د مهاجرینو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمشنری مشر انتونیو ګاټرز به سبا د شنبې په ورځ د یونان لیبوس ټاپو ته لاړ شي چې مهاجر د ترکیې نه همدې ټاپو ته په کښتۍ کې راځي. ګاټرز به د مهاجرینو د مسلې په اړه د یونان د صدر اعظم الکسس سپرا سره خبرې وکړي.
په غزه کې د روغتون مامورین وایي چې اسرائیلي عسکرو په هغه مظاهره چارو ډزې کړې دي او درې تنه یې وژلي دي چې په بیت المقدس کې د تشدد د ملاتړ لپاره راوتلي وو. مامورین وایي چې د اسرائیلو په دې ډزو کې 14 تنه ژوبل شوي هم دي. د غزې مظاهره چارو په لویدیځ غاړې او بیت المقدس کې چې د اسرائیلو لخوا قبضه شوی دی، د فلسطینیانو سره د خواخوږۍ په خاطر مظاهرې کولې. د اسرائیل د پوځ یو ویاند وایي چې شاوخوا 200 فلسطینیان د غزې په شمال کې راټول شوي او د سرحد په دې خوا کې په اسرائیلي عسکرو تیږي ورول او ټایرونه یې پرې راپرېښودل چې اور یې ورته چولی و. عیني شاهدین وایي چې د اسرائیل د پوځ نخې ویشتونکو د پوستو نه په هغوی ډزې کړي، خو پوځ بیا وایي هغوی د تشدد اصلي او مهم غړی په نخه کړی و.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما د مهاجرت په چارو کې د خپل اصلاحاتو دفاع وکړه. په داسې حال کې چې جمهوری غوښتونکو په هغه انتقاد کوي، ولسمشر اوباما وایي چې د مهاجرت ریفورم یو پر ځای اقدام و. هغه پرون د پنځمه پرځ کانګرس یوې هسپانوي ډلې ته په خبرو کې د ځینو جمهوری غوښتونکو انتقادونه رد کړل. ولسمشر اوباما زیاته کړه چې د مهاجرت پرته هیڅ داسې بله برخه نشته چې جمهوری غوښتونکو پکې دومره پر شا تګ تزریق کړي. هغه ویل حکومت یې د لاتینو امریکایانو د بیکاری د کچې پر کټکول کې پرمختګ کړی او د اقلیتو ډلو ته د نورو روغتي اسانتیاو په برابرولو کې هم پرمختګ شوی دی. او د 2015 کال د سولې د نوبل نړیواله جایزه د ازل د تونس د ملي خبراترو څلور ډلو ته ورکړل شوې ده. د ډلې ته د جایزه په دې خطر ورکړل شوې چې په 2011 کال کې د یاسمین د انقلاب نه وروسته یې په غیواد کې د ویداس دیموکراسي درامنځته کېدو لپاره قاطع او جدي حل ځلې کړې وي چې د هیواد ټول وګړو ته پکې برخه ورکړ شوی. په اوسلو کې د نوبل جایزې ادارې نن اعلان وکړ چې دا جایزه هغه څلورو ډلو ته په ګډه ورکول کیږي چې د عربو د پسرلي په نامه د خلکو د پاتون پر وخت د سیاسي قتلونو او نارامۍ نه وروسته د سولې ایزي سیاسي پروسې د جوړېدو لپاره حل ځلې کړې وي. د نوبل نړیواله اداره دغه څلور ډلو د نوبل نړیواله اداره وای دغه څلور ډلو په داس حال کې په تونس کې ثبات او امنیت راوست چې نږدې و هلته کورنۍ جګړه پیل شي.
سکال د نوبل د سولې نړیواله جایزه د تونس د سلورو ملي ګوندونو سیاسي ائتلاف ته ورکړې شوې ده. دا جایزه هغوی ته په تونس کې د دیموکراسۍ د پاره د کار کولو په وجه ورکړې شوه. د امریکا غږ خبریال لویس رمریز داسې رپورټ را لېږلی چې زه نظرانه یوسفزی درته وړاندې کوم. دغه اعلان د نوبل جایزې د کمیټې مشر کاچی کلمن د جمعې په ورځ وکړو. هغه وویل
د نورویجن نوبل کمیټې has decided that the Nobel Peace Prize for 2015
the Norway the Nobel committee da prekra kadida chi da kal 2015 the Nobel the Suli jaiza ba da Tunis da 2015 kal da mili pasun narusta pehwat ke da tingacht aw da yo prakh ban sar democratic hukumat jodawlo pa khatir da saloro mili gunduno siyasi aitlaf ta workreshwa. په دغه سلورو ډلو کې د تیونس د کارګرانو ټولنه، د تیونس صنعتي کنفدریشن، د سوداګرۍ څانګه او د تیونس د بشري حقوقو ډله شامل ده. د نوبل سولې جایزې د پاره په دغه ډلې برسیره 203 نور کسان هم دغه جایزې ته نومول شوي وو. کلمن ویل چې د غډلې خپل مبارزه په هغه مشکل وخت کې پیل کړه چې تونس کې نوی زیږیدلې دیموکراسي د سیاسي وجنو او د بې امنۍ په وجه باندې د خطر سره مخ و. هغه ویل
It established an alternative, peaceful political process at a time when the country was in a
سیاسي پړاو لپاره په داسې وخت کې مبارزه شروع کړه چې هوادی د کورنی جګړې د خطر سره مخ و. په کال 2016 کې چې په عرب هوادونو کې د عرب د پسرلی پاسون په نوم پاسون پیل شو، نو تونس د هغه هوادونو د جملې نه لومړی هوادو چې دغه هواد خلکو د اوږدې مودې راهیسې ولسمشر زین العابدین د دندنه په استعفا کولو مجبور کړو. د نوبل کمیټې وویل چې هغوی په دې هیله دي چې تونس په د نورو هیوادونو لپاره د دیموکراسۍ د نظام یو ښه مثال وګرځي. د امریکا متحده ایالاتو سکال د تونس د دیموکراتیک نظام د ثبات او پیاوړتیا لپاره هغوی ته په میلیونونو ډالر مرسته ورکړې ده. د امریکا ولسمشر باراک اوباما سکال د مئی په میاشت کې تونس ته سفر کړی و او د خپل سفر په دوران کې د تونس حکومت سره د ژمنه کړې وه چې د تونس د خلکو سره به ملاتړ او همکاري ته ادامه ورکړي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
افغان خون کی وای په خونځو کې د ګزړن په وړاندې د زده کوونکو د پاره په رضاکارن توګه عامه پوهاوه پیل کړي او خپل مبارزه به وساتي. رپورت زمونږ خبريال زبی الله غازی را لګلې.
په افغان خونځو کې د ګوزن زد واکسینو لپاره کیدونکو عامه پوهاوی د ډیرو په باور ګټه ور دي.
تاسو دا یو کس دا ځکه چې تاسو په غوان کې تاسو یې په خپلو باندې زی په لاسونو باندې د سرواني هغه په خو باندې تل شي چې نشي تللې نو د دې لپاره موږ او تاسو له څه کول پکار دي
دا د واکسینو د پروسی او کارکونکو چې زده کوونکو ته په پالج د اختشوي ماشوم پر راتلونکو غږیده. د کونړ په ټپور ولسوالۍ کې دغه خونځي خون کې وای وخت نا وخت روغتیایي کارکونکو د عامه پوهاوي په موخه ورپیخيږي.
د کلینیک نه خلک راځي او دلته شاګردان ته د عامه پوهاوي په باره کې د غټوري خبرې کوي. ډاکټر صاحب د خوده وبخي هغه درې څلور کړی تر راغلی دی د دې سپروایزرانو راځي.
دوی وای خون کوم پر ازاکر توګه د پولیو د واکسینو په مسله کې عامه پوهاوی تملا تړلې او هڅه کوي چې لخواوري دغه نایلاج ناروغي ورکشي. د کونړ د پوهنې رئیس جمال الدین حسنی وای ټول خون کو ته ویل چې په خونځیو کې د واکسینو په تړاو د زده کوونکو فکرونه روښانه کړي.
زمونږ هغه ماشومان چې د پولیو د واکسین نه به برخه پاتې کیږي باید هغه واکسین شي. په دې برخه کې من کاملا د ریاست صحت عامه سره همغږی وو او کوشش کوو خپل کمپاینونه کوو.
هغه وایي هڅه کوي د خپل خون کو په مټ په هغه سیمو کې دامه پوهاوی چارې ګړندۍ کی چرته چې لا هم د واکسینو په تړاو کلک مخالفتونه راولاړ دي. خو په دغه ولایت کې د واکسینو د پروسې مشر ډاکټر محمد اساق نظامی په خوانځیو کې د کیدون کې عامه پوهاوی په تړاو ډیر ډاډه نه دی. هغه وایي په ولسوالیو کې خپل کارکونکو ته پلان ورکړی خو بیرته ډیر نه دی تعقیب کړي.
بعضې د تقسیم اوقات مطابق چې څو مکاتب په میاشت کې دوی په پلان کې اچي نو یوې ورځ دپاره ورځي، خو که بعض ځایونو کې نه ورغلي او نه شوي نو هغه د ازمن کارمندانو خپله ضعیفي به وي، خو موږ ورته پلان ورکړی چې دوی باید د حتمې په میاشت کې د مکتب نه یو ځل لیدنه وکړي او خپل د واکسینو متعلق پوهاوی هغې ته ورسي.
نوموړی وایي هڅې پیل کړي چې د عامه پوهاوي لپاره خون کې د امتیازاتو په ورکړه وګماري. ډاکټر اساق د زده کوونکو لپاره د واکسینو عامه پوهاوی ارزښتمن ګڼي او وایي دغه طبقه په اسانۍ خپل پیغام تر کورنیو رسولی شي. دا وخت د نړۍ په کچه پولیو له منځه تللې، خو افغانستان او پاکستان د دغه ناروغۍ وروستي سنګرونه پاتې دي. روغتیایي چارواکو ویلي چې سږ کال د افغانستان په کچه د پولیو یا ګوزن دیارلس پیښې ثبت شوي چې شپږ یې یوازې په ننګرهار کې دي. ذبیح الله غازی، امریکا غږ، آشنا
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
د اقلیم د بدلون په اړه د پوهاوی زیاتولو لپاره یو اورګاډی په درست فرانسې کې دغه میاشت سفر کوي چې د هغه موضوعاتو په اړه پوهاوی زیات کړي چې دغه مهال ورته توجه پکار ده. خلیل خان دغه رپورټ وړاندې کوي.
Et donc ce train part, s'élance vers 19 étapes à un moment extrêmement symbolique. Et moi je voudrais simplement rappeler quelques évidences, puisqu'aujourd'hui nous souffrons...
د کلم د اورګاډي د خدای پماني د پاره د لوړې کچې مراسم نیول سی وو او د فرانسې د چاپریال ساتنې وزیر سیګولین رویال او نور چارواکو پکې برخه اخیستې وه. کابل سو مرمنو د اورګاډي مختلفې برخې ولیدلې چې نقشې او نور داسې عکسونه پکې لګول سی وو چې څنګه د کلم بدلون زموږ مذاکره بدلوي او تر اوسه یې څه ډول بدله کړې ده. دا ښوونځی یو زده کوونکی ارنی ماری کولو هم دغه اورګاډي د لیدو لپاره د خپل پلار سره راغلی و. هغې وویل هغه وایي هغه دلته د دې لپاره راغلې ده چې د دوامداره پرمختګ او د اقلیم د بدلون په اړه نور هم ځان پوه کړي. د اقلیم یو کارپو پاسکل بارکونت د اقلیم د بدلون د پیغام رسوونکو د ډلې څخه دی چې په دغه اورګاډي کې سفر کوي او د اقلیم د بدلون په اړه خلکو ته معلومات ورکوي. دغه اورګاډي به درې اونۍ سفر کوي او د دغه سفر پر مهال به نونو ښارونو او ښارګوټ ته ځي. پاسکل بارکونت وایي
thinking about it even if some don't want to think about it and that's why we have this train we have solution that
خلق د دې حقیقت په اړه فکر کوي. کڅه هم ځینې نه غواړي چې په اړه فکر وکړي. نو د دې لپاره موږ د اورګاډي پروګرام شروع کړی چې موږ د حل لاري لرو چې کارپوهان مربني خبر دي. خدای کار یوازې هغه وخت کېدای شي چې خلک یې په اړه اندیشمن شي. د اورګاډي د فرانسې د حکومت لخوا د دسمبر د کلیم کانفرنس لمخې د مختلفو پروګرامونو د لړیو یو برخه ده. په جولای کې د فرانسې د پارلمان غړو د انرژي یو قانون منزور کړ چې له مخې د چاپیریال د ککړولو د کاربن ګازو استخراج او د 2050 کال پورې د انرژي استعمال راکمول دی. خو د اقلیم د بدلون په اړه د اقداماتو ملاتړ هر څوک نه کوي. د اورګاډي ځینې مامورینو د تمځای د باندې یو کوچنی مظاهره هم وکړه.
Les citoyens, la France va accueillir et présider la 21e conférence des parties de la convention.
ریال چې د اورګاډي د مامورینو د اتحادی عمومي سکرټر دی د حکومت د انرژي او پالیسۍ انتقاد کوي او ویل
Mais par contre aujourd'hui ce qui se passe c'est qu'on est en train de supprimer les trains pour mettre les autobus ou les camions à la place. Là en terme d'enjeu climatique
دا کا کینه دا د اورګاډي چلول په خلکو کې د مشهورې یو تمثيل دی. د په هاوی د خبرولو سره سره د اقلیم اورګاډي کې دایسي په مخ کې ځینې مشکل تمځایونه هم و.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
سر میں نویشتے سر پستر گوبدے کلو وین سوار لس میش پو کے راشوا جزت ہم نیو زلے سم و گورم دیار کی دنا لوے اخترا تیرا تو تین انتظار کو مایا نا دکڑ مار دے سر سا ماروا جد خوانم نو خبر کڑے با دے غما سما دزل بازار دیوران کو پا دیوران شبی بازار دیارا شمایا نا باد یار کلیتا زموائی در خوشا لین خوب لی موتن رازی نا سبا کابل تا روانی گم دفتین آزار شم بیا باوکو تی دنونا بیزوانا تچ پس رو شندو زنگے دیل خوبا زوانا تجھ پسرو شندو زنگے دے لفو بان زما جانان زما کیوا جد قدم خاورے رانج دستر گوکڑما خدای دی زما کا غنڈی منڈی او پسر بغنڈے چلوم تا بسا زما خلق پوی خجانان گوری وا بد نصیبا او یار تو خوب کی نوی نما خلق اخترتا خوشحالی ز مسافر لا غم اوخ کے تو یواما کبھی یار جون دن گران دیوا چشنا نوی ز وطن سبے وطنا خلق دیار لغما پایم او لکچی بوٹے پو بولو شوینینا سایپ دیلو یا دنیا کنو بغیر لیارا جون یواز تیر ابما دای زمان آواز تو رائے کے چت فلان پواد زم ترے وہاں او دلی بنے دخ بلشنا غم نکلما یا رکم کم پلو بزما یا رکم او دلی بنے دخ بلشنا غم نکلما یا رکم کم پلو بزما یا رکم کم پلو بزما یا رکم Thank you. مين کور د خیال زنګو دا وای څوک پکې زنګي پچای وشريږي لړونا او د مين یار مې پیدا نکو دنیا مې چان کلا ګټ پګټ وګرځې دا ما کسل قسم وخرما تول رانا هیر شیرش دسترگی و نینما کب فکر بند پا زولا نوکم او چرانا خلاس شی برابر جانا لزینا مالت خپل بل خراکنو بد صبر خزانے مندلی بنا مات پرکڑے جواب رکھا او زنگے دلے یاری نورن من صبر دزرا کے خاوندا
اوس ہم دے مهم خبرن ولنڈی زاوری د قندار امنیتي چارواکوي د ډیورن کرخه تنګ دی تیر به هم د وسلوالو د ویلوی برید مخنیولې ده. چارواکي زتوی چې په دې پیښه کې سل تنه د دولت وسلوال مخالفین وژل شوي او 50 نور یې ژوبل دي. د لوګر ځای چارواکوي د برکی برک په وسلوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه کې درې ملکیان وژل شوي او د یو ماشون په ګډون څلور نور ټپیان دي. د لوګر د والی ویان سلیم سالی امریکا غږ ته وویل چې نن سهار امنیتي ځواکونو په غزمی بخت و چې د یو جماعت له څنګه چې د خیرات مراسم پکې روان و وسلوالو کسانو پرې برید وکړ او وروسته جګړه ونښته. د یو بل خبر له مخې د لوګر د والی له دفتره په یو خپور شوي بیان کې راغلی دی چې د غولات په خروار ولسوالۍ کې د ناټو د قطعې ماموریت ځواکونو په هوایي برید کې لږ تر لږه 45 وسلوال وژل شوي دي. په سعودي عربستان کې د حج د مراسمو پر وخت د ټیل ماټیل د پیښې په اړه تازه رپورټ چینن خپور شوی وایي چې په دې پیښې کې لږ تر لږه 1450 تنه وژل شوي او 934 نور ژوبل دي. سعودي عربستان چارواکو ویلي دي چې په دې پیښې کې یوازې 109 تنه وژل شوي دي. سره له دې چې روسیا او نور ګڼ شمېر هیوادونه په سوریه کې د اسلامي دولت یا داعش په ډلې هوایي بمباري کوي، خو دې ډلې پرون د حلب په ښار کې د نورو وسلوالو ډلو نه ګڼ شمېر سیمې او کلي نیولې دي. په همدې حال کې په سوریه کې جګړو په داسې حال کې زور اخیستی چې ایران ویلي دي د سپاهي پاسداران یو جګپړی قمندان جنرال حسین حمیدیان هم د سوریه د حلب په ښار کې وژل شوی دی. امریکایي چارواکو تر اوسه د سوریه د یاغیانو سره د مرستې په پروګرام کې د پراخه بدلونونو په اړه جزئیات نه دي ورکړي، خو داسې ګمان کېږي چې د یاغیانو د ملاتړ لپاره د 500 امریکایي ډالرو د مرستو پروګرام ناکامه دی. د لیبیا لپاره د ملګرو ملتونو خاص استازي برناردینو لیون وړاندیز کړی چې د هیواد د کړکیچ د حل لپاره د ملي والی حکومت جوړ شي. هغه د څو مشره په دې خوا د لیبیا د دواړو حکومتونو سره په خبرو اخته دی او زیاتوي چې د وړاندیز منل د لیبیا د ولس او پارلمان کار دی. د مهاجرت نړیواله اداره آی او ایم وایي چې اوس هر ورځ په وسط ډول وزره مهاجر د یونان ټاپوګانو ته په کښتۍ کې راځي. دا اداره وایي چې د سپتمبر په میاشت کې د هوا د خرابوالي له وجې په وسط ډول 4500 مهاجر د هیواد راتلل، خو اوس یې یو ځل بیا زور اخیستی دی. د 2015 کال د سولې د نوبل نړیواله جایزه دا ځل د تونس ملي خبراترو څلورو ډلو ته ورکړل شوی دی. د ډلې ته دا جایزه په دې خاطر ورکړل شوې چې په 2011 کال کې د یاسمین د انقلاب نه وروسته یې په هغه هیواد کې د یوې داسې دیموکراسۍ د رامنځته کېدو لپاره قاطع او جدي هلې ځلې کړې وې چې د هیواد ټول وګړو ته پکې برخه ورکړل شوې وي. په غزه کې د روغتون مامورین وایي چې اسرایلي عسکرو په هغو مظاهره چانو ډزې کړې او درې تنه وژلې چې په بیت المقدس کې د تشدد ملاتړ لپاره راوتلي وه. مامورین وایي چې د اسرایلو په دې ډزو کې 14 تنه ژوبل شوي هم دي. او د امریکا ولسمشر باراک اوباما د مهاجرت په چارو کې د خپل اصلاحاتو دفاع په داسې حال کې کړی ده چې جمهوري غوښتونکي پرې انتقاد کوي.
درنو اوریدونکو، د نن شپې د خبرو اترو یا گفتگو په خبرونه کې په موسمي ناروغیو باندې د ډاکټر حفیظ الله وردک سره خبرې کیږي. تاسو هم کولای شئ چې خبرونه کې نیم ساعت وروسته برخه واخلئ. اوس د دری برخې خبرونه شروع کیږي، تاسو نه اجازه غواړم.